السلام علیکم او د څلور بجو خبرونه ته شراغلاست نن دوشنبه د وژي اسمبلې دریم د اگست میاشتې څلور وشتمه پروپرونی کوي چې پنشیر کې د اکرام الدین کریم د نیولو لپاره د کورنیو چارو وزارت د ځانګړو ځواکونو عملیات له کړکیچ سره مخامخ شو. په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، تر خبرونو وروسته یې تفصیل اوریدلی سئ. د دې ساعت مهم خبرونه له صفی الله ستانکزین اوري.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی، د بشری حقونو د څار سازمان د اکرام الدین کریم په نیولو کې د افغان حکومت په ناکامۍ باندې انتقاد کړی دی. پاکستانی چارواکو نو ویلي چې د افغان طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی او له پاکستانی چارواکو سره یې خبرې کړي دي. او په جرمني کې ساینس پوهان د لویو کنسرتونو په تنظیمولو سره د کرونا ویروس د سرایت خطرونه څېړي. پوره خبرونه. د بشری حقونو د څار سازمان انتقاد کړی دی چې افغان حکومت د اکرام الدین کریم په نیولو کې ناکامه شوی دی. د دغه سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پیتریشا ګاسمن په یوه ځانګړې مرکه کې آزادي راډیو ته وویل چې د اکرام الدین کریم د نیولو په برخه کې د حکومت ناکامي خلکو ته دغه پیغام رسوي چې افغان حکومت دوی نه ساتي او یا یې د ساتنې باندې وس نه رسیږي. هغې وویل دا قضیه د افغان حکومت لپاره یوه آزموینه ده چې که دوی آن اکرام الدین کریم نشي نیولی، نو څنګه د هغو په اصطلاح لاسته راوړنو دفاع کوي چې له 2001 کال راهیسې کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ځانګړي ځواکونه بیګا د اکرام الدین کریم په نیولو کې چې په پنجشیرو کې پټ دی پاتې راغلي دي. د پنجشیر ولایت چارواکو وویل چې دولتي ځواکونه د سیمه ایزو خلکو له غبرګون سره مخ شول او مجبور شول چې د خواک کوتل لارې د بغلان اندرابو ته لاړ شي پرته له دې چې اکرام الدین کریم ونیسي. اکرام الدین کریم د افغانستان د فوټبال فدراسیون مخکینی مشر دی چې د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا لخوا د افغان ښځینه فوټبالرانو په جنسي ځورونې تورن پیژندل شوی او افغان حکومت یې هم د نیولو امر کړی. فیفا کریم د ټول عمر لپاره له فوټبالي فعالیتونو محروم کړی او پر هغې $1,000,000 جریمه لګولی. کریم په خپله او د هغه وکیلانو لګیدلي تورونه رد کړي دي. پاکستانی چارواکو نن ویلي د افغان طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی او هلته یې له پاکستانی چارواکو سره خبرې کړې دي. دا د پاکستان د حکومت سرچینو د ازادي راډیو مشال څانګې ته راپور کړی ده. تر دې وړاندې یکشنبه ناوخته د طالبانو د سیاسي ډلې ویاند سهیل شاهین په خپل ټویټر لیکلی و چې د ملا برادر په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته سفر کړی او تمه ده له لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې د بهیر په وروستیو مسلو وغږیږي. د سرچینو په خبره په دې شپه کسیزه پلاوي کې چې مشري د طالبانو د سیاسي پلاوي مشر ملا عبدالغني برادر کوي، ملا خیرالله خیرخوا، محمد نبی عمری، شهاب الدین دلاور، عبداللطیف منصور او قاری دین محمد شامل دي. طالب پلاوی داسې وخت پاکستان ته تللی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اگست په 13مه د دې ډلې په ځینو مشرانو د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک په اساس د بندیزونو د تازه کولو اعلان وکړ. د ملګرو ملتونو د 2015 کال په بندیزونو کې د ګڼو نورو طالبانو په شمول د طالبانو اوسنی مشر مرکچی ملا عبدالغنی برادر او د حقانی شبکې اوسنی مشر سراج الدین حقانی شامل دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن خبر اعلان ورغوښتي و، خو معلومه نه ده چې په همدې غونډه کې په دې موضوع خبرې کړي که نور مسایل یاد کړي دي. د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په نږدې 40 ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 9 ښوونځي یا سوځول شوي یا په بشپړه توګه باندې ویجاړ شوي دي. دا خبره د بشری حقونو د خپلواک کمیسیون د خبرونو او اړیکو رئیس ذبیح الله فرهنګ نن ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل زده کوونکي باید له زده کړو محروم نشي.
این نقض آشکار حقوق بشری مردم افغانستان است. سمینار برای
دا د افغانستان د خلکو د بشری حقونو ښکاره نقض دی او د افغانستان د راتلونکي نسل د ښوونې او روزنې مخه ډب کوي. د افغانستان د بشری حقونو د خپلواک کمیسیون په خبره د سرطان چنګاښ میاشتې له 15مې راهیسې وسلوالو ناپیژاندو کسانو په تخار، بادغیس، فاریاب، بلخ، غزنی او میدان وردګو کې خونځي سوځولې دي. همدارنګ په بلخ او تخار کې هم دوه خونځي د دغه کمیشن په خبره د طالبانو لخوا سوځول شوی یا ویجاړ شوی دي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په جرمنی کې ساينس پوهان د لوی کنسرچونو په تنظیمولو سره د کرونا وایروس د سرایت خطرونه څیړي. د دغې څیړنې هدف دا دی چې معلومه کړي آیا د ککړتیا د خطر مخنیوي ته په پام بیرته کنسرچونو او نورو لویو غونډو پیلیدو ته اجازه ورکول کیدای شي که څنګه. ساينس پوهانو د دې کار لپاره د جرمني په ختیځ لایپزیګ ښار کې د پاپ موسیقۍ درې کنسرچونه تنظیم کړي وو چې په سرپټو لویو سالونو کې دننه د کرونا وایروس د سرایت خطر وڅیړي. په دې درې واړو جلا کنسرټو کې چې د شنبې په ورځ د جرمني پاپ سندرغاړي ټیم بینسکو لخوا اجرا شول، د ټولو ګډونوالو لپاره شرط دا و چې باید د کووید 19 ټیسټونه منفي وي. ټول هغه نندارچیان چې د لایپزیګ ارینا د کنسرتونو سالون ته داخلېدل د بدن د حرارت معاینه یې کېده. ټولو ګډونوالو د لوړ خوندیتوب ماسکونه اغوستي وو او د الکترونیکي وسیلې په ذریعه یې په سالون کې دننه تګ راتک څارل کېده. تر اوسه پورې د دغې څیړنې نتایج نه دي اعلان شوي. او سلګونه کسان د چین په ختیځ کې د ناپاکو اوبو تر څښلو وروسته په شګیلا باکتری اخته شوي چې د خونی نه چې د خونی نس ناستی لامل کیږي. د چین دولتي رسنیو نن په دې اړه راپور ورکړی. د راپور په اساس د سیمې د اوبو رسولو شبکه ککړه شوې چې د خلکې له ستونزو سره مخ کړي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. په راپورونه کې اوري چې په پنجشیر کې د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د کورنیو چارو وزارت عملیات بې نتیجې پای ته ورسېدلی. یو حقوق پوه سره خبرې سوي چې حکومت ولې هغه کسان چې په درنو جرمونو تورن دي په اسانۍ د قانون منګولو ته نسي سپارلی.
دا خو لومړنۍ پیښه نه ده چې حکومت نه چوانېږي یو متهم گرفتار کی او د قانون منګولو ته وسپاري.
د پښی قوم مشران په حکومت کې ونډه غواړي.
مونږ هم حق لرو چې باید په هر مسایلو کې په دې حکومت کې مونږ هم برخه واخلو.
په جرمني کې میشته یو افغان سندرغاړي غواړي چې ماشومان ته زیاتې سندرې ووایي.
د دې دورې دوه پاره څنل لري، د لیدو د پاره څنل لري او د غړتیا باید یو څوک نه یو څوک پوره کړي.
په بهرنۍ موضوعات کې په پام کې د بیلاروس د اپوزیسیون مشر نن د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لمرستیال سره خبري وکړې. دوه اونیزه پروګرامونه د خبرونې په دویم نیمایي کې خبريږي. د هر ماشوم لپاره او سپورټي پروګرام د لوب له میدانه راپورونه وایي چې په پنجشیر ولایت کې د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د کورنیو چارو وزارت عملیات له کړکیچ سره مخامخ شوي. د بریتانوي ګارډن رسپانې د هغه راپور له مخې چې د 2013 میلادي کال په نومبر میاشت کې خبر کړی و کرام الدین کریم د فوټبال د شیزنه ورزشکارانو په جنسي ځورونې تورن شوی دی. فیفا او د افغانستان لوی څارنوالي په اړه څېړنې پیل کړې وې. ښاغلی کریم د جنسي ځورونې د تورونو له کبله د ټول عمر لپاره د فوټبال له اړوندو فعالیتونو منع شوی، خو ښاغلی کریم د پرزان لګیدلی تورونه رد کړی دی. د پنشری د ولیم راستیال نن ازادي رادیو ته ویل چې حالت ځایي خلکو د لیژل سو امنیتی ځواکونو په وړاندې عمومي لار تړلې و. احمد حنایش لسیمی را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. انش صاحب، څه دي تازه جزئیات عملیات کوم ځای ته ورسېدل؟
د عملیات مخکې ختم شوه او اوس د سرچینو په وینا وضعیت تر کنټرول لاندې او وضعیت عادي شوې ده، ځکه چې ځینې د محلي سیمه ایزو ځواکونو په هلته د هغه کسان چې واکنش درلوده اسلحه ورسره و هغوی سره لږ څه په تقابل کې وو. هغوی هم دا سیمه اوس حل شوې ده او د امنیتي مسؤولین مونږ سره د خبر په طرف کې ویلی ده چې اوس کاملا په هغه سیمه کې خاصتا په سنګانه کې او په ټول پنجشیر کې وضعیت عادي شوې ده، هیڅ ستونزې نور وجود نه لري.
بله، د ښاغلي کریم د ورسپارلو په اړه څه پرمختګ شوی دی چې دی به د کورنیو چارو وزارت ځواکونو ته سپارل کیږي؟
معلومات سم نه دی په دې خاطر چې هغه ځواکونو چې د کابل نه اعزام شوي وو هغوی د خواد له لارې نه، په دې خاطر ځینې خلکو خشمګین وو، په دې خاطر چې هغوی ته کوم خطر رامنځته نه شي هغوی د خواد نه د اندراب د بغلان ولایت کابل ته تللي. او اوس پته راده چې په دې حله چې کرامي کوي د په حق له بسراويش ته پر سکی دي او حکومتي چارواکو په پنځیر کې وای وای چې هغه هڅه کوي چې په پنځیر کې اوس وضعیت ښه شي بیا د دې په حق له بیا بل وخت په راتلون کې یو غونډه به هغه
بل انا ايش سب دخل کو غصه د څه د پاره وته سوال چې خلک په غصه وو
دا خلکو دا د یو دلیل و فقط دوه دلیل دی هغه وایي چې په ټول حکومت په نظام کې ځینې متوازن په فساد په اخلاق مبارزه متوازن نه دي ځینې کسان دې په دغه هغه د توینا چې په حکومت دزګه کې هغه فساد پېښګان دي هغه سره سم چلل نشي او ځینې کسان لکه د مړی پېکان غونډې او دا اوس د کرام الدین کریم سره دا سچ کیږي د ټول پاکستان کې به متوازن برخورد وشي په دې خاطر هغه دې اپریشن دا په دې خاطر دی
ډیر مننه د ازادي رادیو خبريال احمد حنایش و مردل چې په پنشیر ولایت کې د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د امنیتي ځواکونو عملیات لکړکېچ سره مخامخ شوی دي د نورو سازمانونو ترڅنګ د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هم د افغانستان له حکومت په کلکه غوښتي و چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخواني مشر کرام الدین کریم د نیولو حکم عملي کړي د افغانستان د فوټبال د شیزنه فوټبالرانو په جنسي زورونه د توران د هغه څه چې د پوار ور رات کړی دي د دیموکراتو حقوق پوهانو د اتحادې مشر ډاکټر کبیر رنجبر څخه مې د امریکای په پیل کې پښتنه وکړه چې حکومت ونه نه دی توانېدلی چې کرام الدین کریم ونیسي
دا خو لومړنۍ پیښه نه ده چې حکومت نه توانېږي یو متهم گرفتار کی او د قانون منګولو ته وسپاري بیا اساسي قانون دی اوسلو څلور د سیمه ماده پر بنا پولیس مکلف دی چې مجرم جرم کس کی مجرم گرفتار کی او څرنوالې چې تحقیق وکړي او تحقیق له تکمیل وروسته محکمه په باندې حکم صادر کړي چې هغه برعت واخلي کاملا بی ګناه ثابت شي او چې هغه مجرم ثابت شي د هر مجرم په قسمت کې دولت دغه پروسه باید تکمیل کړي دغه لار باید دا واټن باید وشي مګر په ډېره خواشینۍ په ټول شل کالو کې موږ د دې شاهد یو چې دغه قوانین په ټول باندې نه تطبیقیږي هغه همدې علت دا دی چې دولت کمزوری دی دولت هغه امکانات نه لري چې خپل قوانین په ټول اتباع افغانستان باندې یو شان تطبیق کی فقط په خوارو غریبو فوقي تطبیقي
بله رنجبر صاحب تاسو ول چې قانون پر کمزورو کسانو تطبیقيږي په پنشیر کې ځینو کسانو حکومت تورن کړی چې په دې برخه کې توازن په پام کې نه ساتي د خلکو د نیولو په مسأله کې په دې اړه تاسو نظر څه دی توازن یعنی څه
نو دا خو احمقانه دلیل دی دا خو هغه بهانه ده هیڅ څوک باید خپل جنایتکار ننګه ونی کی دا دوی ته شرم ده اصلا دا پیغور ته دوی ته چې یو جنایتکار دی خپل مرسته نه کوي د خپل پولیس سره د خپل دولت سره چې هغه د قانون منګولو ته وسپاري دا خو نه کیږي چې د ما جنایتکار تاسو نه شي او بل جنایتکار ګرځي دا خودی دی دا رقم چې هغه قانون توګه نه دي تطبیق شوی له یو ځای خو باید شروع شي که هر څوک دا وایي چې احمد دې نه د تطبیق کړی هغه جنایتکار دی نو زه محمود هم تاسو نه درکوم او له سر سره و دي چې ولس مجرم نه حمایه کوي او هغه یو تاریخي ننګ د پیغور د هغه د ولس شعبي په خبرت نه پیږي دی باید خپل تصفیه وکړي خپل کومک وکړي خپل دولت سره خپل پولیس سره
پرون هم د امن او امن نظم د پولیسو کمانډان زمری پایکان د نیولو خبر ورکول سوچ ولسمشر د نیولو حکم په خوا صادر کړي او په دې اړه هم ځینی اکسل ملونه وشو ولسول وس بیا د کرام الدین کریم د نیولو پر هڅه اکسل مل شول کیږي آیا د طالبانو او نورو افراطی ډلو ترڅنګ حکومت په کور کې د ننه لبل جدي ستونزې سره مخامخ نه دي چې هغه په لوی جرمونو کې د تورونو کسانو نیول یا د دې په وړاندې اقدام کول دي
خدای شل کاله د ستونزې لري دولت دا خو نه ده نن خو دا موضوع پر شرکیږي ډیر زیات متامین دي چوکې نتنا آزاد ګرځي نتنا قانون په نه ده تطبیق شي بلکې واکې دي چارواکې دي او ریټو سیلری زه خپل شاهد دي ما په 15 دورې دی ولسی جرګه کې د متامین او د مجرمینو دوسی راغله هغه د سنوالي نه د تقاضا او سره چې یو شتنو یا تر شتنو دقیق مفیات نه دی خو له شلو بیرو چې وکیلانو چوغي متهم په جرمونو او ډیر په چيتي جرمونو متهم او په قتل باندې متهم او په نورو اته تر اوسه آزاد دي چې ورته قانون منګول ته ځاف د دولت د مرکزي دولت د هیڅ کومه کړ سره خلک نه کوي
لغل خاطر دستون موجود ده و دستون ده اگر اخلمه زدی چه واقعا هم لدولت هم لاتر وشی هم ولس ملاتر وشی او هم از خپل دولت وشی کولی چه پتولو باندی واقعا هم پتولو باندی قانون تطبیق چی
د ډیموکراتو حقوق په هانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر وو په پنشیر ولایت کې د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د امنیتي ځواکونو عملیات له کړکېټ سره مخامخ شوی دی. د افغانستان د فوټبال د شیزنه فوټبالرانو په جنسي ځورونه تورن دی، هغه څه چې د رد کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د ولسی جرګې د شوزو او بشري حقوقو کمیسیون د افغانستان د سولې د بهیر اړوند اندیښنې د امریکا له کانګرس سره شریکې کړې دي. دغه کمیسیون وایي چې له طالبانو سره په مذاکرو کې توافق باید د افغانستان د ارزښتونو په لګښت تمام نسی، بلخو د افغان شوزو شبکوي چې له طالبانو سره د حکومت په مذاکره کوونکي ټیم کې د شوزو ونډې ته پام نه دی سوی. فیروزه عزیزی نور حال راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې د خزو او بشري حقوقو کمیسیون او د افغان خزو شبکې له طالبانو سره د سولې په پروسه کې د افغان حکومت لوري د ټاکل سوي مذاکراتي ټیم او په دې اړه د تصمیم میونه په اړه اندېښمن دي. د ولسی جرګې د خزو او بشري حقوقو کمیسیون د امریکا کانګرس ته یو لیک استولای او په دې اړه خپل اندېښنې ورسره شریکې کړې دي. دغه کمیسیون منشي محبوبې رحمت ازادي رادیو ته دغه لیک د نور جزئیات په اړه وویل:
نمائندگان مردم
په دغه کمیسیون کې د خلکو استادو او له کمیسیون بهر د خزو کاکاس ولو یو نظر ورکړ چې له طالبانو سره زموږ توافق باید زموږ د ارزښتونو د لاس ورکولو په لګښت تمام نشي.
د تیرو دولسو لسیزو لاسته راوړنې، بشري حقونه، د اسلامي جمهوري نظام، د لګکیو حقونه، د ښځو سیاسي مشارکت او ځینې نور مسایل په دغه لیک کې د ارزښتونو په توګه لیکل شوي او ټینګار پرې شوی چې له طالبانو سره د په مذاکراتو کې باید ترې دفاع وسي. همدارنګه په دغه لیک کې د امریکا له کانګرس غوښتنه شوې چې د افغان سولې له بهیر جدي څارنه ولري او د منظم پلان او ځنګړی مهالویش په اساس د افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو غاور وسی. بلخو د افغان خزو شبکې په کابل کې د بی خبری ناست پر مهال ل رسنیو سره د افغان سولې بهیر په اړه خپل اندېښنې شریکې کړي. دغه شبکې هم د یو پریکلیک په خبرولو سره د سولې بهیر او طالبانو سره د مذاکره کوونکو په پلاوي کې د افغان خزو د ونډې غوښتنه وکړه. دوی په دې اړه په وار وار د سولې بهیر له لومړۍ درجه چارواکو سره خپل اندېښنې شریکې کړي، خو په خبره یې اندېښنې او پوښتنو ته ځوابونه نه دي ورکړل شوي. حلیمه سرور د دغه شبکې غړي:
په داسې حال کې چې افغان ښځې په مذاکراتي پلاوي کې د ښځینه استازو له شمیر او د مدني ټولنو بنسټونو د ښځینه استازو له نشتون څخه شکایت لري، په ټینګار سره یې د افغانستان سولې بهیر له لومړنۍ درجې مسؤلانو، ولسمشر، د ملي مصالحې عالي شورا رئیس، د سولې په چارو کې د دولت وزیر، د مذاکراتي پلاوي مشر سره خپلې اندېښنې شریکې کړې، خو په تعصب سره یې د دغو اندېښنو د لرې کولو او د ښځو د وړاندیزونو په پام کې نیولو لپاره هیڅ ډول مثبت غبرګون نه دی ترلاسه کړی.
د په داسې حال کې ده چې د افغان سولې بهیر په لړ کې تازه د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی له قطر نه پاکستان ته سفر کړی دی. د دغې ډلې د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلاوی به په پاکستان کې د دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان سره وګوري او د سولې اړوند مسایل باندې به خبري وکړي. هڅه موکړه د افغان خزو د غواندښنو او پاکستان ته د طالبانو د سفر په اړه د افغان حکومت نظر هم ولرو، خو له ساعتونو انتظار وروسته هم زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړل څه.
د فیروزی عزیزی راپور مو واورید. د پښې قوم ځینې مشران په کابینه کې 2% ونډه غواړي. تفصیل له خان محمد سین.
وری لایلاگ جرگاه نامی دی خودی تقلیب اگه مانا جمعنا نام شاید اجه نبا من درن ار پر پردی اگه مانا پولا پشهی نامی دی ار پردی اگه مانا تقلیب خنووسی.
د پشهی اصطلاح پسو ماناگانو لپاشا او پادشان نیولی تر پیاوری او غختلی پوری د افغانستان لرغون و قومونو سخه یو قوم دی چه سلور زرکلن تاریخ لری او د هندوکش د غرونو په جنوبی سیمو میشت ده. د دغه قوم یو شمیر مشران د دوشنبه په ورځ د اطلاعات او فرهنګ وزارت په تالار کې راغونډ شوي وو او له حکومت یې وغوښتل چې په کابینه کې د دوی ته 2% برخه ورکړل شي. په دغه ناسته کې د پشهی قوم یو مشر حضرت علي وویل: پشهی قوم له لسګونو کلونو راهیسې د ښاري خدمتونو په تیره د زده کړې او روغتیا له اسانتیاو بې برخې شوي دي. د له حکومت وغوښتل چې دغه قوم ته د په کابینه کې لږ تر لږه 2% برخه ورکړي.
نور و قامون و گنده مونگ خم افغانستان ادبایو مونگ هم حق لرو چه باید پا هر مسائلو که پده حکومت که مونگ خم برخلق بلا مونگ وست هم در رئیس جمهور نه وقتنه داده چه زمان کده یا پیصد حق کهگی که دو پیصد کهگی در نور و قامون و گنده زمان پا شیانو تا هم حق ورکا مونگ استا پا خاک بیه بیه در طولونه تشکری کم کورم ودان
د پښی قوم دغه مشرانو د ولسمشر د دې اقدام هرکلی وکړ چې د جوزا 15مه نیټه د پښی ژبې د ورځې په نوم نومول ده. په ورته وخت کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست طاهر زهیر وویل د پښی ژبې د 10,000 لغتونو کتاب تر ایډیټ لاندې دی او ډېر ژر به چاپ شي. دی وایي حکومت هڅه کوي چې د افغانستان لرغونې ژبې ورغوي او پراختیا ورکړي.
قاموس زبان پشهی از طریق وزارت اطلاعات و فرهنگ چاپ می شود که شامل
د اطلاعات او فرهنگ وزارت لخوا د پښی ژبې قاموس چې 10,000 لغاتونه کیږي چاپیږي. استاد نور محمد پرې کار کړی او همکاران یې ایډیټ کوي. هیله ده دغه قاموس ژر چاپ سي.
د پښی قوم مشرانو انتقاد وکړ چې حکومت 10 کاله مخکې ژمنه کړې وه چې د پښی ژبې قاموس به چاپوي، خو د دغه کتاب نه چاپېدل پښی ژبې ته د حکومت د نه پاملرنې ښکارندویي کوي. بلخوا د سرحدونو او قومونو وزارت وایي پښی قوم ته به د هیواد په ښوونځیو کې د زده کړو اسانتیاوې برابرې شي. د دغه قوم مشران ټینګار کوي چې د ولسمشر په انتخابولو او ټاکلو کې ونډه اخیستې او حکومت باید د دغه قوم بې برخېتوب ته جدي پام وکړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. پورزګان ولایت کې روانو جګړو غنی کورنۍ له بیوزلۍ سره مخامخ کړې دي، خو اوس له ځینو کورنیو سره د لومړنیو موادو مرستې سوي دي. شریف الله شرافت تفصیل وړاندې کوي.
دغه نقدي مرسته چې د کډوالو چارو وزارت له لوري د یادو جګړه ځپلو کورنیو سره سوي، نن یې د دغه ولایت په مقام کې د پلازمینې کابل څخه د راغلي احاد پښتون کې د ویش لړۍ پیل شو.
رحمت الله ولدي محمد نظر کمه دی
د مرستې د ویش پر مهال له پلازمینې کابل څخه د راغلي پلاوي مشر شاکر الله کامران وویل چې یاد مرسته د 400 جګړه ځپلو کورنیو سره ترسره کیږي، او په خبره یې چې هرې کورنۍ ته به 6,000 نقدي افغانی ورکوي.
من د وزارت محترم مقام د تاکید او د ولایت محترم مقام توجه او تاکید او ډیر ټینګار په شفافیت کوو، نو د همدې شفافیت د اصل مراد لپاره زموږ 6 ورځې سروې دوام وکړله.
نور محمد ولدی فضل احمد.
د کامران په خبره چې حکومت دغه ډول مرستې د افغانستان په 15 نورو ولایتونو کې هم ترسره کوي. په ورته وخت کې هغه کورنۍ چې دغه مرستې ورسره کیږي وایي روانې جګړې سخت ځپلې دي.
درالو ده چې کونه راکړه چې چاسونه دی چې روزانه نسته وروره بله ګرد وره دوی لاړشه دوی لاړشه
لانا نم ملکه ده به طوری ده سیمی را غلیم و کنده ما میده ایچ مانا تا پاتا دی بالا دونیم پا مشکل که جوان ده چی بیخی ده بل ده کور سارا دوری زه گرده ما داغ سر در سر من مرل بیدلی دی داز زه گرده ما داغ نوکی پاک را تولم که چه گوالا وڑا را کرده که گوالا دوری را کرده زیر آورم ده ایچ مان تا
ده اورزگان ده کدوالا و بیر ترستن یدون که چارو ده اداری ده معلومات و لمخی فدغ ولایت کی ده روان جگره لعمال تازه از زرگون کورنی بیا ځای سوي دي، او په خبره یې چې دوی د دغه کورنۍ څخه په هرو 10 کورنیو کې یوازې 2 کورنۍ اوس په نظر کې نیولې دي او مرسته ورسره کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمې او نړۍ پر حالاتو تاوده موضوع دا چې ټاکل سوی د بیلاروس د اپوزیسیون مشره د چې د ولسمشرۍ له لنجمنو ټاکنو وروسته لیتوانیا ته تښتېدلې، نن د امریکا له یوه جګپوړي ډیپلومات سره وګوري او په بیلاروس کې پر روان وضعیت ورسره خبرې وکړي. دا په اصل کې ده چې په بیلاروس کې اعتراضونه روان دي. تفصیل له نوریاس نورینا.
د بیلاروس د اپوزیسیون مشره سویتلانا تسیخانوفسکایا به نن په لیتوانیا کې د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سټیفن بیګن سره وګوري، او د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو چې په بیلاروس کې پراخې مظاهرې راپارولي د سوله ییز هواري پر لارو چارو خبرې وکړي. دغه کتنه یوه ورځ وروسته تر دې ترسره کیږي چې د بیلاروس په پلازمینه مینسک د ولسمشر الکساندر لوکاشنکو د بیا ټاکل کېدو پر ضد پرې یوه پراخ لاریون کې له 100,000 زیات اعتراض کوونکي واټونو ته راوتلي وو. د دغه مظاهره په منځ کې د سختو امنیتی تدابیرو په ترڅ کې چې هدف د اعتراض کوونکو ځپل دی او د پاوز د تازه خبرداریو سره سره وشوې. د بلاروس د کورنیو چارو وزیر وویل هیڅوک نه دی نیول شوي. دا د دې ښکارندوی کوي چې حکومت د اعتراض کوونکو پر ضد له هغه تاوتریخوالي چې په نتیجه کې د اګست له 9 د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو راهیسې په زرګونو کسان نیول شوي او لږ تر لږه درې تنه وژل شوي لاس اخیستی دی. اعتراض کوونکي تیر ماښام پرته له دې چې د بلوا ضد پولیسو سره په اخو ډب کې ښکیل شي تیتو پراک شول. دا د بلاروس د پلازمینې په مرکزي برخه کې د هغې اعتراض چې د نوي بلاروس مارش نوم ورکړل شوی پر لپسې 15 ورځ وه. اعتراض کوونکي له قدرته د لوکاشنکو د لرې کېدو او د ختیځې اروپا په دې 9.5 میلیون نفوس لرونکي هیواد کې د نوي انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. پرون چې اعتراض تر ډیره پای ته رسیدلی و په تلګرام کې په یوه خپره شوې ویډیو کې لوکاشنکو ښکاري چې په یوه هلیکپټره کې سپور د ښار د پاسه الوتنه کوي. هغه چې د مرمۍ ضد واسکټ یې اغوستی او ټوپک یې په لاس کې و د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې له هلیکپټرې د راکوزېدو په وخت کې وایي چې لکه د موږکانو په څیر چې مقصد اعتراض کوونکي و وتښتېدل. لوکاشنکو له 6 کلونو راهیسې د دې هیواد واګې په لاس کې لري. هغه پاوز ته امر کړی چې د جنگ لپاره بشپړ د تیارسۍ په حال کې واوسي. په دې توګه د دې احتمال زیاتوي چې ښایي پاوز به له واټونو د دغه بېساري اعتراضونو د ختمولو لپاره خونړی اقدام وکړي. سویتلانا تیخانوفسکایا چې دا کوي په ترسره شوو انتخاباتو کې د 80% تر منځ رایې ګټلې وایي چې د بلاروس خلک باید د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي او د لوکاشنکا پر هغې وینا چې ویلي دي بلاروس ته پوځي ګواښ متوجه دی ونه غولېږي. تیخانوفسکایا چې له انتخاباتو وروسته لیتوانیا ته تښتېدلې نن د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سټیفن بیګن سره داسې مهال ګوري چې متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې ډیپلوماتیکې هڅې زیاتې کړي چې دغه بحران پای ته ورسوي. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر به دغه راز د لیتوانیا د دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو سره هم وګوري او پر دوه اړخیزو اړیکو او دفاعي موضوعاتو سربیره به د بلاروس پر روان وضعیت خبرې وکړي. بیګن به د روانې اونۍ په وروستیو کې روسیا او اوکراین ته هم ولاړ شي. د روسیې د ریا نوستي خبري اژانس پرون د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاورف له قوله راپور ورکړ چې له بلاروس وتلي د اپوزیسیون مشران تورن کړل چې وینې تویدو ته لمن وهي. لاورف ویلي چې موسکو په بلاروس کې د یو پراخ او رښتینی ملي ډیالوګ غوښتونکی دی او روسیه به هر هغه پرېکړه چې د دغه ډیالوګ په ترڅ کې د دې هیواد د چارواکو او اپوزیسیون تر منځ کېږي ومني.
تاسو لا پیغامونو
ادریس سهار محمود زئی ملکونړ ولایت نارنګ ولسوالۍ نه پیغام پر اکدما زما هله د افغان حکومت څخه زغره چې دا د مکتبونو په اړه جدي اقدام کوي. چرته مکتبونه او پانتونونه شروع شي باید مکتبونه هم شروع شي ځکه چې ټول ماشومان او ټول زده کوونکي رانه شړ شلو. نو هله مو دا ده چې افغان حکومت په دې اړه جدي اقدام وکړي. والسلام په احترام.
تکل صادرن د هلمند ولایت مدالي ولسوالي څخه زنګ والی چې پروژه د زموږ ټول ولسوالي کې مشکل مداري د اغلب یې خدي دا چې دي چې دي په عامه مخانه ولي سړکانې ولي خلک شکوي او د ولایت خلکو څخه مو یعنی دا مربوطه سیمه د مسلین څخه یا د ولایت مسلین څخه مو دا غوښتنه ده چې په دغه کار کې نو کې کوشش وکړي دا غل سره دورې وي چې دا سلاسه چې ولي دي چې مسلمانان خپل مکانان خپل مکران کوره د باندې چې خپل دنیا څخه ورده دا
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د اوریدونکو له همدغو پیغامونو سره په افغانستان کې د مازیګر 4:30 سوې د مهمو خبرونو لنډیز له صفی الله ستانکزی نه اوري. د بشری حقوقو د څار سازمان د کرام الدین کریم د نیولو د عملیاتو د ناکامی په خاطر په افغان حکومت انتقاد کړی دی. دغه سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پتریشا ګاسمن نن له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل که حکومت کرام الدین کریم نشي نیولی نو څنګه د هغو په اصطلاح لاسته راوړنو دفاع کوي چې له 2001 کال راهیسې کړي دي. کرام الدین کریم د فوټبال فدراسیون مخکینی مشر دی چې د ښځینه فوټبالارانو په جنسي ځورونې تورن دی او افغان پوځیان بېګا د هغه د نیولو لپاره په عملیاتو کې ناکامه شول. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په نږدې 40 ورځو کې په بیلابیلو ولایتونو کې 9 ښوونځي یا سوځول شوي یا ویجاړ شوي دي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون ویان ذبیح الله فرهنګ وویل زده کوونکي باید له زده کړو محروم نه شي. پاکستانی چارواکو تایید کړی چې د افغان طالبانو د قطر پلاوی نن په اسلام آباد کې د پاکستان له چارواکو سره په بیلابیلو موضوعګانو باندې خبرې کړي دي. پرون د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین ویلي وو چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی اسلام آباد ته تللی. په جرمنی کې ساینس پوهان د لویو کنسرتونو په تنظیمولو سره د کرونا ویروس د سرایت خطرونه څیړي. د دغې څیړنې هدف دا دی چې معلومه کړي آیا د ککړتیا د خطر مخنیوي ته په پام بیرته کنسرتونو او نورو لویو غونډو پیلیدو ته اجازه ورکول کیدای شي که څنګه. او سلګونه کسان د چین په ختیځ کې د ناپاکو اوبو تر څښلو وروسته په شیګیلا باکتری اخته شوي چې د خونی نس ناستي لامل کیږي. د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي رادیو واوري تفصیل زموږ پر ویب سټ لوستلای سي ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن اسرائیل ته ورسید. نوموړی به په دغه سفر کې چې د منځني ختیځ څو هیوادونو ته کوي تر ډیره له عرب هیوادونو سره د اسرائیل د اړیکو د شکیدو پر مسلې تمرکز وکړي، خو په قطر کې به د طالبانو د سیاسي دفتر له مشرانو سره هم وګوري. نور تفصیل له نوریاس نورین.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو منځنی ختیځ ته د 15 ورځني سفر په پیل کې اسرائیل ته رسیدلی دی. نوموړی به په دغه سفر کې له متحده عربي اماراتو سره د دغه یهودي دولت د اړیکو د عادي کېدو پر مسلې تمرکز وکړي او هم به نور عربي هیوادونه دې ته وهڅوي چې دغه لاره تعقیب کړي. پومپیو په بیت المقدس کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د هغه په دفتر کې وکتل او تمه وه چې دواړه مشران به د اسرائیل او متحده عربي اماراتو ترمنځ د هغې تاریخي موافقې په اړه خبرې وکړي چې د واشنګټن په منځګړیتوب شوې او په وروستیو کې اعلان شوې ده. اسرائیل او متحده عربي اماراتو د اګست میاشتې په 14 اعلان وکړ چې د هغې موافقې له مخې په خپلو کې ټول ډیپلوماتیک اړیکې ټینګ کړي چې د امریکا په منځګړیتوب شوې ده. په دغه موافقه کې اسرائیل ژمنه کړې چې له خپلې خاورې سره د لویدیځې غاړې د اشغال شویو سیمو د انخلولو پلانونه ځنډوي. په دغې موافقې سره متحده عربي امارات د خلیج د سیمې لومړنی عربي او په سیمه کې دریم عربي هیواد دی چې له اسرائیل سره بشپړې ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګوي. له دې مخکې اردن او مصر رسمن له اسرائیل سره اړیکې ټینګ کړي وو. د خلیج یو شمیر هیوادونو د اسرائیل او متحده عربي اماراتو ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو هرکلی کړی، خو ایران، ترکیه او دغه راز فلسطیني ادارې دغه اقدام غندلی دی. د اسرائیل تر څنګ به پومپیو متحده عربي اماراتو، بحرین، عمان، سودان او قطر ته هم لاړ شي. رویترز د ځینو سرچینو له قوله وایي چې د پومپیو د سفر په اجنډا کې دغه راز هغه امنیتي ګواښونه هم شامل دي چې د ایران او چین لخوا سیمې ته متوجه دي. قطر ته په سفر کې پومپیو په پام کې لري چې د طالبانو له مشرانو سره وګوري او د افغانستان د حکومت او د دې ډلې ترمنځ د سولې د احتمالي خبرو په اړه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره اساس جوړوي خبرې وکړي. په عین حال کې ټاکل شوی چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ جګپوړی سلاکار او د هغه زوم جارید کوشنر منځني ختیځ ته یو جلا سفر وکړي. اسوشیټد پریس خبری آژانس د ډیپلوماټانو له قوله وایي چې کوشنر به د روانې اونۍ په پای کې اسرائیل، بحرین، عمان، سعودي عربستان او مراکش ته ولاړ شي. دغه سفرونه داسې مهال ترسره کیږي چې متحدو ایالتونو د ایران د اټومي تړون په تړاو د هغې میکانیزم د بیرته فعالېدو پروسه رسمن پیل کړي چې پر دې هیواد د ملګرو ملتونو لګول شوي بندیزونه چې د 2015 کال اټومي تړون له مخې ځنډول شوي وو بیرته جاري کوي.
مردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن اسرائیل ته ورسید. په دې اړه مو راپور درلود چې په جرمني کې میشت افغان سترغاړي آسیا مهرابي غواړي چې افغان ماشومانو ته سندرې ووایي، خو دې راپور ته وخت پاتې نسو. د خبرونې په پاتې شیبو کې 2 اونیز پروګرامونه خپریږي د لوبلو میدانه او د هر ماشوم لپاره.
امنیت او سالم چاپیریال خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ولی یو شمیر کورنۍ غواړي چې ډیر بچی ولري.
لبد مرغه چې په افغانستان کې د کورنۍ پاړوان، د کورنۍ نظم پاړوان، د کورنۍ د پلان پاړوان، په کوم سن کې واده وکړو، څومره اولادونه راوړو، په کومه فاصله یې راوړو، دغه څه مسائل په دودیز لحاظ هیڅ نشته.
د تاسو په نظر نړۍ ته د ډیرو ماشومانو راوړل کوم ستونزې پیدا کولی شي؟
دوه ورونه ستې څلور خورګانې، پلار مې نه خورګان ته خشان اخلي، نه وکالي او نه مونږ ته اخلي او نه بوټونه مونږ ته اخلي. پلار مې داسې دکاندار ده او ماش بل نه لري.
او د هله لري چاري کومېدي
ډېر کوشش او ډېر هڅه وکړي چې نظر نور مې د پلارو ته ډېر مینه وکړي، نظر نور مې د پلارو ته ډېر وخت ورکړي، ډېر فکر وکړي او ډېر پام او دقت ورته وکړي چې صحیح او سالم وګرځي.
نن پام دې اکل خبرې کوو، ملتیا مو وکړي. قدر من اوتونکو، ماشوم زمونږ د زړونو آرام، د کورونو خوښي او د چاپیریال زیب او زینت دی. ماشوم هغه څوک دی چې خالق ورته له عیبونو او ګناهونو پاک زړه ورکړی دی او د انسانانو په منځ کې مینه ناک او هر چا ته خوښ ګرځولی دی. کله چې ماشومان لویږي، عادتونه، استعدادونه، خوښي او خواهشات هم سره غټیږي. نو که چیرې د اولاد شمیر دومره وي چې مور پلار ټول غوښتنو ته ورسیږي، ښه او ترخه که ضرورت پوره نشي، ځان کورنۍ او ټولنې ته مثبت شخص نشي ثابتېدلی. په پیل کې د داسې ماشوم خبرې اورو چې وایي کورنۍ د اړتیا وړ شیان نشي ورته برابرولی.
زما نوم امرلا ده، دوه ورونه ستې څلور خورګانې، پلار مې نه خورګان ته خشان اخلي، نه وکالي او نه مونږ ته اخلي او نه بوټونه مونږ ته اخلي.
په کور کې څوک څه کار کوي؟
پلار مې دکاندار ده او ماش بل نه لري.
کوم شین در تخلی کور کې خوراک پوښاک چی؟
خوراک د لوبیا د شین در تخلی.
او کالی څنګه؟
کالی صحیح را تناخلی.
غیر له پلار دی بل څوک ماش نه لري؟
نه، موږ خټول وړو وړو. مور مې کار کوي په کور کې، پلار مې چې کته راوړي لوبیا د شین پخی.
خیر اوسې.
تم خیر اوسې.
روانشناسان هم په دې نظر دي چې دومره ماشومان نړۍ ته راوړي چې ټولو اړتیاو ته رسیدګي وشي کړی. په دې اکله مو د ښوونې او روزنې د پانتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې. په پایل کې مور نه پوښتلې چې ولې یو شمیر کورنۍ ډېر اولادونه خوښوي.
بد مرغه چې په افغانستان کې د کورنۍ پاړوان، د کورنۍ نظم پاړوان، د کورنۍ د پلان پاړوان، په کوم سن کې واده وکړو، څومره اولادونه راوړو، په کومه فاصله یې راوړو، دغه څه مسایل په افغانستان کې د دولت لخوا، د عامې روغتیا د وزارت لخوا، یا د کوم بل بنسټ لخوا، یا په ټوله کې په دودیز لحاظ هیڅ څه نشته. اما په نوره نړۍ کې لنیکه مرغه هلته پلان لري، خلک څومره اولاد باید ته راوړي، څو کاله وروسته یې باید راوړي، څه ډول یې درس ته رسیدګي وکړي، څه ډول یې نورو مسایلو ته رسیدګي وکړي. دغه پلان، دغه نظم او په اصطلاح اساسات او اصول په افغانستان کې د افغاني کورنۍ لپاره نشته او زه فکر کوم دا یو علت ده. دویم، موږ په یو ډول دودیز او قبایلي لویي ګو رالویي ګو او غټېږو. په دودیزه ټولنه کې تاسو مجبور یاستئ چې د ځمکو او د جایدادونو د ساتلو او پاللو لپاره میراثونو لپاره تاسو زمن دنیا ته راوړئ، یا چا سره تربګنی لري، دښمنی لري، جنگ کوي، وهل کوي، ټکول کوي، او په دې خاطر تاسو ډیر زمن راوړئ چې د میړونو څښتن سي او بیا سبا ته که جنگ کې د حمله کېدله یا دښمنی کېدله یا دا وغه کېدل، بیا تاسو ډیر زمن ولري چې هغه تاسو سره جنگ وکړي. تاسو خواهد په ډیرو کورنیو کې د سیالیو په خاطر هم اولادونه راوړل کېږي. مثلا دیول یو خځه پنځه زمن راوړل، اوس د دبل یو خځم کوشش کوي پنځه زمن راوړي، او په دې سیالي کې وخت دې ته متوجه شي چې لاسته پنځه لس اولادونه راوړي دي او په کافي اندازه له بدبختۍ او ستونزو سره مخامخ دي.
بله، د ډیرو بچو راوړل کوم ستونزې پیښولی سي؟
لکه دا مرغه باید وایم چې اولنۍ مشکل او ستونزې پیدا کړي د د اولادونو ساتنه او روزنه سختي، دویم د اولادونو توقعات او هیلې او غوښتنې ډېری، د ښځې او مېړه ترمنځ یا د خاوند او مېرمنې ترمنځ خپلو اړیکو مسله خرابوي یا په اصطلاح باندې وایم چې له حده ډېر مصروفه کېږي او مصارف هم ډېری په ښه ډول نه شي تربیه کېدلی. بل دغه تفاهم او همغږي ورنۍ او ستونزې پیدا کوي. کم اولاد د ژوند اړیکې خوندورې کوي او برعکس ډېر اولاد یې ترینګلې کوي. او وروسته نور څه غواړم دا ونه وکم، هغه د کنټرول او مدیریت مسله ده. متاسفانه د ډیرو اولادونو راوړل کنټرول او مدیریت کې نه.
بله استاد، په خپل په بشمانه باندې څومره بد اثر کولای شي که څه هم تاسو خپل خبر کې اشاره وکړه په کورنۍ کې چې ماشومان ډیر دي تبن دوی ته خپل حقونه نه رسیږي، ل رواني اړخه دوی څومره مړاوي کېدلی شي؟
د دوی په منځ کې ستونزې پیدا کیږي، سوء تفاهم پیدا کیږي، حسادتونه پیدا کیږي، تربګنۍ پیدا کیږي، محرومیت پیدا کوي، جنجالونه پیدا کیږي، عزت پیدا کوي، عقدې پیدا کیږي، او ورته نور مسائل متاسفانه پیدا کیږي او تورن کیږي.
بله، او پراتلونکي کې دغه ماشومان به څه ډول ماشومانی؟
متاسفانه د نورو هغو په څیر چې په سالم ډول، په منظم ډول، په ښو لارو او په ښو طریقو په حساب کې روزل شوي دي، دوی نه روزل کیږي او دوی ته ګڼې اروایي ناروغۍ لکه ژور خپګانونه، جنسي انحرافونه او د شخصیت ګډوډي یا اختلالونه پیدا کیږي.
یو شمېر کورنۍ او ته د ډېرو بچو راوړل یو ډول افتخار ښکاري. تاسو په نظر دا کار څنګه ده؟
دا کاملا یو کاذب افتخار ده، یو دروغی افتخار ده. او هغه خلق او هغه پلرونه او میندې چې اوس اولادونه ډېر لري او دوی هم یو وخت افتخار کوو په ډېرو اولادو، هغه اوس پوهېږي چې د ډېرو اولادو جنجالونه، ستونزې، ودونه کول، درس او تعلیم ته رسیدګي کول، نفقې او جامو ته رسیدګي کول د دوی لپاره یو لوی جنجال ده. اوس او له دوی نه متاسفانه د ډېرو اولادو راوړل د دې لامل شول چې یو نیمې، یو دوه درې ترموتات سي، یو دوه درې په اصطلاح جنایتکاران سي، غلستي یا په اصطلاح سید رسیدګي ورته ونه کړي، او یا په اصطلاح په ټوله کې ځینې اروایي ستونزې راپې پیدا کړي.
بله، یو شمېر بیا په دې نظر دي چې دوی وایي چې که ډېر اولادونه ولري نو په راتلونکي کې باید د دوی هغه پام اصطلاح د لاس لکړې سي. آیا ډېر اولادونه د لاس لکړه کېدلی سي او که کم اولاد یې ښه وروزل سي؟
زه په دې باور یم چې کم اولاد ته ښه رسیدګي کېدی سي، کم اولاد ښه روزل کېدی سي او کم اولاد د راتلونکي لپاره ستنه ګرځېدی سي. اما یو مورد زه غواړم دا مې یادونه وکړم چې موږ باید له اولادونو نه دا هیله ډېره ونه لرو. یعنی موږ اولادونه په مطلب لوی نه، موږ اولادونه د یو هدف لپاره لوی نه کړو چې ته بیا سبا ته ماته په درد وخوره. یعنی زه تا سره کوم بیا سبا ته ما سره وکړه. موږ باید خپل ژوند په اړه که اولادونه لرو که نه لرو باید خپل تدابیر ونیسو، خپل په اصطلاح پسنداز ولرو، خپل منظم پلان جوړ کړو. او که اولادونه وکړو موږ باید خپله که بوډا سلو، که سپین سر یا سپینګیری سلو، موږ باید خاص پلانونه او برنامه ولرو موږ خپله. اما دا چې موږ بیا غواړو چې د اولادو په اوږو په آینده کې سپارو دا هم غلطه خبره ده. وایي چې ګڼې پیغمبر علیه السلام ویلي دي چې که موږ ډېر اولاد ولرو نو دا ښه خبره ده او د موږ امت ډېریږي. زه باور لرم که تاسو یو جنایتکاره، یو قاتل، یو غل، یو بد اخلاقه، یو جنسي منحرف، یو بدکاره، یو بد اخلاقه، یو بدلمنه زوی په کور کې رالوی کوي، دا به نه دی یوازې دا چې پیغمبر علیه السلام روح به نارامه کړي، بلکې د هغه لپاره به یو ډېر بد امت وي او هغه به همیشه پدسی او باندې شرمېږي. نو بنا از ما هیله ده چې موږ کوشش وکړو چې کم اولاد راوړو ترڅو هم خپل ځان ته، هم هیواد ته، هم خپل دین ته او هم خپل کورنۍ ته افتخار او د ویاړ وړ.
هغه کورنۍ چې هم د اوس د تاسو غاګوري او هغوی ډېر بچی لري، د تاسو لارښوونه به غوته شي؟
دوی ته خو مې اول پیشنهاد ده چې اوس هم چې ډېر اولادونه راوړي دي او وار له واره تیر ده، اوس کوشش وکړي چې وظیفه هم کمې کړي، رسیدګي ورته ډېره کړي، کومک ورته ډېر کوي، لګښتونه په منځ کې مناسب کوي، ترمنځ عدالت مراد کوي، مساوات مراد کوي، نورو مسایلو کې ځانونه مه بوختوي، په منځ کې جنجالونه مه جوړوي. ډېر کوشش او ډېره هڅه وکړي چې نظر نورو میندو پلرو ته ډېره مینه وکړي، نظر نورو میندو پلرو ته ډېر وخت ورکړي، نظر نورو میندو او پلرونو ته تاسو د اولادونو په اړوند ډېر فکر وکړي او ډېر پام او دقت ورته وکړي چې صحیح او سالم مدیریت. اما په ټوله کې مې دولت ته پیشنهاد داد چې د خپلو هغو بنسټونو له ادرسه چې لکه د حج اوقاف وزارت یا د عامې روغتیا وزارت یا د معارف وزارت ده، له هغو لارو کوشش وکړي چې دوی عامه پوهاوی لوړ کړي، هغه ضررونه، زیانونه چې ډېر اولادونه کورنۍ ته پیدا کړي هغه مدیریت او کنټرول.
دا وا د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چی است الله مال او ملګری.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو میدان ته خرغلی درنو اوریدونکو به د هله چی روغ او سیز اکرام الله اکرام په روانه ورزشي خبرونه کې هرکلی کوم په دې خبرونه کې به په خوس کې د جمناستیک د یو شمېر لوبغاړو د ورزش له حاله خبر شي د غراز به مو د کورنی کرکټ د وتلی لوبغاړي صدیق پاچا د لوبیز او شخصي ژوند له حاله هم خبر کړو دا به هم ووري چې د کرکټ بورډ د غړي په توګه د نبی ساحل د ټاکل کېدو په اړه په کور دننه او بهر د کرکټ د یو شمیر څارونکو انتقادونه زیات شوي دي خو په پیل کې د ونی مهمه ورزشي پیښه یاورو زما همکار فرید الله سعادت را سره مده شپه په سټډیو کې د سعادت صاحب ستړي مشي نوې مو څوري د لیدي د ورزش په ډګر کې
لړۍ من اکرام صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي ټول اوریدونکو ته په سپوچ خبرونو کې بولم لړۍ فایل کې ساس خو خېل بل خلایت نو کو په بل خلایت کې د یوګا ورزش د ډیرین جنو پام ځان ته اړولې ل کرونا او قرنټین ورستا سره د دې چې مثلا مهاله پند نړۍ په کچه هم د افغانستان په کچه نورې لوبي فایل سوي دي هم لوغاړو خپل لوبي تمرینات پیل کړی دي په بل خلایت کې هم یو ډلین جنو تازه د یوګا لوبی تمخه کړی دا او هغه د هر ورځ یوګا لوبی تمرینات کوي ورسره یاد انجونی وای چې که څه هم بلخ کې یوګا دمر نه وي دا دمر مثلا وخت نه دی تیر سوی خلک د ورسره ډیر زیات آشنا نه دي خو بیا هم دوی هڅه کوي چې مثلا په دغه تمرینات سره ډیره مینوال دغه لوبی راجلب کړي او نور خلک هم وهڅوي چې د یوګا لوبه وکړي یا هم دغه تمرینات تر سره کړي او بلخ راخو بیا اکرام صاحب رازو کرکټ ته په کرکټ کې پایل بل محمد نبی ساحل لوکو محمد نبی چې د محل د کرابین یا هم د سی پی ال یا د سټنډیس پلیګ کې په لوب کول باندې بوخته تازه یو ډیر پزرپور ریکارد د افغانستان لپاره جوړ کړی دا غدا چې محمد نبی په لومړنی افغان لوبغاړی سو چې په شلوریز لوب کې په ټول شلوریز لوب کې عام ډومیسټک یا انټرنیشنل کم مثلا کورنۍ سیالي یا لګونچ کې یا هم نړیوال سیالي چې هغه سیس رسمي دي په دغه ټول کې څلور زره منډي جوړ کړی په شلوریز لوب کې لدی سره د لومړی افغان لوبغاړی سو چې د شلوریز لوب کې څلور زره منډي کوي او لدی وړاندې نه افغان لوبغاړی د ریکارډ نو جوړ کړی او چین کرکټ کې یو محمد نبی او اخو ابو بیا راشد خان ارمان ته ورزو ځوان لوبغاړی راشد خان ارمان بیا په هغه چې اوس په سی پی ال کې لوبي یا هم د کرابین ویسټ انډیز لیگ کې راشد خان ارمان هم یو په زړه پورې ریکارډ دا جوړ کړی چې د لومړی ځوان لوبغاړی چې په کم لوب کې 300 وکټ ترلاسه کړي راشد خان ارمان چې دا مهال په سی پی ال کې په لوب باندې بوخت دغه ریکارډ جالب دا چې د محمد نبی وکټ په 100 لوب باندې جوړ کړ او لدی ور اخو بیا له راشد خان راخه بیا چیلنج کپ لومړی درجه سیالي چې په دغه ونه کې تیر سو هغه ناتورالي خوست ترلاسه کړه هغه لوب چې تقریبا یو نیمه ونه یا دوه ونه وړاندې پیل شوی د اتول بل ترمنز پایلو به په خوست کرکټ لوبغالي کې د ننګرهار همدار د خوست لوبغالي ترمن سر سره شو چې په هغه کې خوست لوبغالي وکولې سول سپینغه لوبغالي ته ماتي ورکړي په غوړه تو پچونکو کې عبدالرحیم زای وو او همدار از په غوړه تو په هونکو کې شاهد الله کمال وو چې دوی دواړو هم ښه غوړه تو پچونه هم ښه غوړه تو په هنه کړی و ور سره بیا په فوټبال کې بیا ورسته خبر اکرام صاحب دادې چې په فوټبال کې بیا د اروپا اتلانو لیگ پرون پایلو وتر سره شو دغه پایلو بیا د بایرن مونیخ لوبغالي وګټله د اروپا اتلانو لیگ چې ډیری خلکو توجه جلب کړی و ځکه چې د کرونا او قرنټین د محدودیتونو سره هماله دغه لوی پایل سي او ډیری خلک تل لوب تر زیات لیواله و نو لا څنګه چې پایل سي ډیری مینوالې جلب کړی و نو اوس تیر شپه پایلو وتر سره شو او ډیر زرپور لوب او په لومړی پاڼې کې لومړی نیمه کې یا 15 لکه 50 دکو کې هیڅ ګول تر سره نشو خلک پته مو چې یو 8 پاتمن ګول وهي خو د لوی په دوهم پاڼې کې بیا کومان فاتح چې دی هغه باید بایرن مونیخ نه لپاره ګول وکړ او د غلوبې خپل نوم کړه او پایلو به په ټوله کې د اروپا تلانو په پایلو بکی پارسن جرمن لوبډلې ته ماته ورکړه.
ډیر مننه درنو اوریدونکو. فرید سادات هو چې د تیرونې د ورزش د ډګر بیلابیلې پیخي را سره شریکولې د مغغلا ازادي رادیو نوري. د کرکټ بورډ د غړي په توګه د ملي لوبغاړي محمد نبی ساحل ټاکل په کور دننه او بهر د کرکټ د یو شمیر اتصارونکو له انتقاد سره مخ شوې دي. دوی وایي په یو وخت کې په لوبډله کې د لوبغاړي او په بورډ کې د غړي په توګه د محمد نبی د ټاکلو پریکړه له حقوقي اړخه ستونزله دي. تازه افغان کرکټ بورډ د تیرې پنځم به پورز د کرکټ ملي لوبغاړي محمد نبی د خوځو چارو سرپرست وزیر حسین صافی په ولسی جرګه کې د کندهار استاد روح الله خانزاده او د مرستیال ولسمشر امر الله صالح سلاکار هارون میر د بورډ د نویو غړیو په توګه اټاکلې دي. نور حال په دې رپورت کې اوري. محمد نبی ساحل چې په نړیواله کچه پیژندل شوی لوبغاړی دی، تازه د افغان کرکټ بورډ د غړي په توګه ټاکل شوی. خو د کرکټ یو شمیر اتصارونکو وایي د کرکټ بورډ دغه پریکړه له حقوقي اړخه ستونزې لري. د کرکټ افغان اتصارونکو مشتاق رحیم وایي د بورډ د اساسنامې د لومړۍ او پنځمې ماده پر بنسټ یا د اداره ولسمشر او د بورډ غړو ته ځواب ویونکي یا هم حساب ورکوونکي ده. د نوموړي په وینا دغه شان د کرکټ بورډ د دغه کړنلارې د شپږمې او یولسمې مادې لمخې د بورډ غړي د نورو دندو تر اڅنګ د بورډ د چارو څار د بورډ د پاره د قوانینو تګلارو او کړنلارو د منځوري دند پر غاړه لري او د مالی او اداري چارو څارنه هم کوي. خغل رحیم وای د بورډ د غړي په توګه د داس یو چا ټاکل کېدل چې په خپل هم محاله د همدغه بورډ تر اڅار لاندې کار کوي د ګټو تضاد رامنځته کوي، ځکه د په وینا څنګه کېدای شي یو کس په یو وخت هم د اڅار او هم اجرایوي دنده تر سره کړي.
له حقوقي اړخه د نبی ټاکنې ته د بورډ د غړي په توګه وکتل شي نو دا کاملا د منافع او تضاد دی. ولې چې د بورډ غړي یو دنده دا ده چې د بورډ عملی چارو اڅار کوي او بیرته اجرایوي مسؤول ده د بورډ غړو ته چې اجرایوي څنګه کې خپل ندیم راځي نو یو سړی خپل چارو باندې اڅار د ګټو تضاد مترادف ده.
افغان کرکټ بورډ د تیرې اونۍ د پنځم به پورز د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي محمد نبی د خوځو چارو سرپرست وزیر حسین صافی په ولسی جرګه کې د کندهار استاد روح الله خانزاده او د مرستیال ولسمشر امر الله صالح سلاکار هارون میر د بورډ د نویو غړو په توګه ټاکلې دي. په دې اړه د کرکټ بورډ په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلي دي چې یاد کسان د کرکټ بورډ د رئیس فرحان یوسفزی لوري وړاندیز او د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لوري تایید شوی دی. په ورته وخت کې د کرکټ بورډ په خانه کارکونکو کې بختیار اساحل وایي چې دغه پریکړه به د خغلی نبی په لوبیز ژوند منفي تاثیر ولري، ځکه د پوینا په دې سره د نبی ذهن د لوبي پر ځای په سیاسي پریکړو متمرکز کیږي.
دا د یو لوبغاړي ذهنیت اړول دي، هغه د فوکس چې د په کرکټ باندې هغه اړول دي، د سیاست لور ته د هغه راجل بول دي، د غټ تاوان ده. نبی مجبورن چې کرکټ ته توجه او پاملرنه کمه کی، د خلکو غوښتنه چې ورزیات شي هغه مجبور ده چې د خلکو غوښتنه ته وګوري.
د کرکټ بل افغان اتصارون کې یاسر خوګیانه وایي چې کرکټ بورډ باید د خغلی نبی پر ځای د مدني ټولنو نور غړو ته چې د کرکټ په برخه کې پوره تجربه ولري غړیتوب ورکړي.
کرکټ بورډ د ځوانانو هیلې خاوري کوي او کرکټ بورډ به په یو میراثي اداره بدل شي. د دې په ځای باید د مدني ټولنې وړ غړو او په کرکټ پوه خلکو ته په بورډ کې ځای ورکړل شوی وای او د هغوی سهم په کې زیات کړی شوی وای.
لدی ورخوا د کرکټ نړیوالی مشهوري ویپانی کرکنفو دا یو حیرانونکې پریکړه بللی. د ویپانی لیکلی نبی تیر کال د ټیسټ لوبو نه د لاس په سر کېدو پریکړه اعلان کړه، خو لا د شلورونو او یو ورځنیو لوبو کې د افغانستان استازیتوب کوي. ویپانی لیکلی چې دا خای په نړۍ کې لومړنی برحال لوبغاړی وي چې د کرکټ بورډ د غړي په توګه ټاکل کیږي. محمد نبی ساحل چې اوس مهال د ویسټ انډیز په کربین لیگ سوداګریزو سیالیو کې لوبي کوي، د کرکنفو ویپانی د راپور په اساس معلومه نه ده چې د ورستۍ پریکړې په اړه ورسره سلام مشوره شوې ده کنه. د افغانستان کرکټ بورډ په ټوله کې د رئیس په شمول نه غړي لري چې ولسمشر محمد اشرف غنی ته راپور ورکوي او د بورډ د لویو مقرریو قراردادونو او مهمو تګلارو په اړه پریکړې کوي. هڅه مو وکړه چې د تازه نیوکو په اړه د افغان کرکټ بورډ نظر هم ولرو، خو د بورډ مسؤلینو په دې اړه څه ونه ویل. و موریدل چی د کرکټ بورډ د غړي پتوګا د ملي لوبغاړي محمد نبی ساحل د ټاکلو پاړه باندې یو شمیر څارونکو انتقاد کوي. ورزو خوست په خوست کې د جمناستیک لوبي یو شمیر لوبغاړي په ملي او مذهبي ورزو کې ل کلب بهر د خلکو د غني غني په منځ کې جالب حرکتونه تر سره کوي. څو خلک ورزش ته مخ کړیو ل دلارې د سولې زغم او وطن جوړونې فکر خپور کړي. د کلب مسولین وایي په دې اهدافو کې تر ډیره بریالي شوی هم دي. لسیمی زموږ خبریال احسان آریان دا راپور راستولې.
د جمناستیک لوبې یو شمیر د غلوبغاړي د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د خلکو په منځ کې خپل حیرانوونکي حرکات ترسره کوي او د عام خلکو له درنو چکچکو سره بدرګې کیږي. د دې لوبې مسؤول استاد ګلبدر وایي د خلکو له تشویق ډیر خوند اخلي او د داسې نمایشاتو له ترسره کولو وروسته کلب ته ډیر نوي کسان ورځي. دای وای غواړي لدې لارې خلکو ته د سولې ورورۍ او هیواد جوړونې فکر ورکړي او له تشدد یې راوګرځوي.
خلک ورزش ته مخه کړي او لدې لارې موږ د سولې او زغم لپاره کار کوو او ډېر کسان راغلي چې مخکې په ډېرو نوړو کارونو اخته وو اوس الحمدلله ټول روغ او جوړ دي.
جوهر وای لاس کله کیږي چې د جمناستیک لوبه کوي او اوس نور ته زده کړې ورکوي. د وای د ورزش له برکته یې زغم ډیر شوی او لډیرو نه وړه کرونو او فکرونو یې راګرځولای. د طالب پنوم یو بل ورزشکار بیا د سیګریټو په نشه هم روغ دی وو، خو اوس چې له دې ورزش سره یو ځای شوی ژوند او بدني روغتیا دواړه ښه شوي دي.
کله مې چې جمناستیک لوبه پیل کړې زغم مې ډېر شوی دی. همیشه مې د ورزش او خپل راتلونکي په فکر کوم او له ډېرو بدو کارونو یې راګرځولای یم.
د یو ورځ پارک کې دا کسان مې ولیدل، ډېر عجیب عجیب حرکتونه یې کول، ماته هم ډېر خوند راکړو. داخله مې پکې وکړه، اوس ډېر ښه شوی. مخکې مې نشه کولې وړې وړې
د جمناستیک لوبې د غلوبغاړي له افغان حکومت هم غوښتنه کوي چې د دې ورزش لوبغاړو ته د اسانتیاوې برابرې کړي او په ملي او نړیواله کچه په سیالیو کې د ورته د سیالیو زمینه برابره کړي.
اوس بیرته د کرکټ په لور. د کرکټ نوې ستوري چې خای تملری ډیر ژر خپل هیلو ته ورسیږي. د افغانستان کورنی کرکټ نوې ځلیدلې ستوري صدیق پاچا تازه میسینک لوبډلې د شپږیزي په بولې کې واخیست. د هیل لري چې د یادې لوبډلې لپاره بریالۍ لوبې وکړي. د توپهون کې دی او د شلوریزه لوب لپاره ډیره شاټونه لري. وای هر ورځ لشپک سوار نیول بیا ان تر زرو پوري بالونه لوبوي تر څو کولای شي د افغانستان لپاره یو لخو توپ وهونکو څخه ووسی. صدیق پاچا یو وشت کال عمر لري، په خلاص تیزه توپهنه کوي او په تیرو دوو لومړی درجه سیالیو کې یو سل دوه دیرش منډې کړې وي. همدې سره زموږ د دې اونۍ خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې سختن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
تصور پتال سنگی گمت پول زانا سر
رشتی چه کار زنده بنای بگو دیچار دیشو نظر دی پار گرسم پغرونو نه